استدیو خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه سید، ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مرکلای کو. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی او ویلي دي چې د امریکایي څېړونکو په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په اړه تحقیقاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي چې په دوو پړاوونو کې به عملي شي. دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې 233 طالب وسلوال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی او ویلي دي دوی به د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان ور وبولي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په شمال کې د ملي اردو چارواکو ادعا کړې ده چې په تیره یوه میاشت کې 233 طالب وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د شاهین قلي اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27
دیوایی دا تیری وی میاشتی پا اوگدو که 233 کسان دا وویش سرگروپانو پا گدون چی دا طالبانو سرگروپان و پا بیلا بیلو عملیاتو که وشل شوی پا دی که دا طالبانو چلور ولسوالان هم شامل دی او 22 سرګروپانو په ګډون 140 نور ټپیان دي. خغلی رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 مشکوک وسلوال هم نیولي او همدارز 22 تنه نور وسلوال د ولت ته تسلیم شوي دي. دا ملي اردو د دې چارواکي د دې د اپاړه وسلوالو طالبانو سندي ویلي او په خپل واکتو غیم سپیناوي ستونزمن دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایو ایم وای د دې ډلې زیاته برخه چې شمیري 415,000 تر رسیدي په ایران کې د اقتصادي بحران لپاره خېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې چې له ایران څخه د رسنو شو کډوالو شمیر له نمایي زیات جبري ستل شوي او پاتې په خپله خوښه ستانه شوي. په 2013 کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شو کډوالو شمیر 233,000 تنو ته رسیده. آیو ایم په دې ریپورت کې همداراز ویلي چې له ترکیې څخه 25,500 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر دا کډوال ترکیې په جبري ډول ایستلې دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه واورئ. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی او ویلي دي چې د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربولي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 10 افغانانو په شمول 186 کسان وژل شوي وو. د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شوه چې امریکایي، کاناډایي او برطانوي چارواکو وویل دا ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګېدلې وي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې دوی ځواکونه دي بوئنګ و دری و اتا سفر سفر الوتکه نسکوره کری وی او لویدیزو هیوادونه یو وقتی چه پا دی عردی ورسره طول معلومات شریک کری. دا ایران دا هوایی چلند اداره مشر علی عبدزاده ویلی دوی به دا امریکا دا ترانسپورتی مسئولیت دا ملی بورد او دا بوینگ الوتکو دا جوړون که پشمول دا اوکراین، فرانسی او کانادا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې دا دی الوتکو کې دا نسکوریدو په اړه څیړنو کې برخه واخلي. دا ملګرو ملتونو د هوایی چلند د سازمان د اصولو پر بنسټ دا امریکا ترانسپورتی مسئولیت ملی بورد حق لري چې په څیړنو کې برخه واخلي، ځکه په پیخه کې بوینګ جیټ الوتکه ښکیل و چې متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. دا الوتکه د سې شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره 168 بیاتن سپرلۍ ټول مړه شوي، په دوی کې 168 څلوېښت ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو برید وکړ. په لیبیا کې جنگی مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دي دوی په لیبیا کې د سولې لپاره د هر حرکت ملاتړ کوي، خو دوی به د هغه څه په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي چې د په ترابلس د ترهګرو ډلو ولکه بللې ده. او د ګرجستان بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیمبا دا استعفا غوښتنه کړې. د افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکي بولي پرون ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د هغه زیاتېدونکي بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړی دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان په برخه کې دی چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د طالبانو په محاصره کې د کجکي د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی او په اړه به یې ریپورټ ولرو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له افغان ادارو څخه په ژمي کې د مرستو غوښتنه کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی او اوس یې ویلي دي چې د امریکا په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د اوکراینۍ لویدلې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تحقیقاتو کې مرسته وکړي. مخکې ایران ویلي وو چې په دې برخه کې به چاته د تحقیقاتو اجازه ورنه کړي. په خبرونه کې همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د نیمې نړۍ پروګرام هم وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لومړنی ریپورټ راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ټاکلو د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات هم پیل کړي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیم یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوي وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د حوزو له نننیو واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرحه دا مهال په لومړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شده که حوزه یک و پنج است.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیت ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر ښاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای. لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان دولر اکرل او ده هغوی پر ځای نوی کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. د کجکی په تنګي سیمه کې تر سل ډېرې هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بندې پاتې دي. په اړه یې رپورټ زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والد ته چې د لشکرګاه خبر غلې ډیر ټول سوي دی او د خپل کورنوی د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو لامل آیستا آیستا د خپل کورنوی د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنوی د غړو او مشمان شمیر په داسې حال کې ډېر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پرې د ورځې نه بلې ته کمه سوې ده.
یو نفر دی درې ورونه دي درې سره ولاړ دی. دغه سړی چې دی معنا یو زوی دی دی په خپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دی یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 16 تنه یم هغه نور ته څه شو ورکم.
د کجکی نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسېږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. پنس ندی مړه او د ژمي پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی. خپل په سر عمر له مور ته ولاړ یو هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره موږ دا سنګر نه ولي لکو. مقصد تاسې زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولادو غم وخورئ زموږ د کورو غم وخورئ. زما لس تنه ایلداري ده یکې تنه ماته ګوري په یو وسیې برود راخیستې دي کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستې دي چې په ګو ځان مړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي موږ ته مالټه راواړوي موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ دوریات ورته لرو هغه زموږ حکمال دی اوسې.
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار ترڅنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپل ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناول کې دي په سخت مشکلاتو کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ماسیا په ټې بدل کړي خلاص
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلی وو د دغه کورنیو د استازو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکې په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
دا هلمند د کجکی په تنګي سیمه کې د محاصره کورنۍ مو واوریدل چې د ژمي په سړه هوا کې له حکومت څخه مرستې غواړي، خو دا یوازینی څوک نه دی چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دی. په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندویو ادارو او افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیه لپاره له نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندویو ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کېم ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان ازادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتی اوره الودل یدو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اواز ستونزه د دښ دوی چې د میشته د کټې د سرپنا ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د پوره او د مرسته د نره د ژمنه توکي د پوره لکه کمباله شو ترپال شو دغه د پوره د میش د پوره ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کی مدو د خلکو کسای غرایز علاقاتو خدا سه لرګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کېم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډې تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډې چې په سنارغلی دی د ډېر داستی چې مطلب دی د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کېم دی او د خوراکي مواد ډېر کمای دی ورسره او ورسره چې کېم دی لګه د نور کولې چې کېم دی خلکو سرپناه چې کېم دی دا خرابې شوې دي چا درې درې څلور څلور کړو شي چاته مسله دو دا حل شي. ورسره چې کېم دی د دبليو اف پی نامې ځان دا ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چ مواد د ډېر کو کاډ نور راونی دي او ورسره چې کېم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چ زمینی مرسته ده هم ستر وشي.
په ګلان کېم کې د عبد الله پونم یو کډوال چې د بنو سیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوې دي کیمپل میر سره دونارو کاولا غوڑی ویرو کاول دل ویرو کو لکه دای وی چیس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې.
ګلان کیم د خوز د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کی د مرستو بهیر ول ستونزې لري د ګربز ولس ول محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه دی معلوم زکه وخت په وخت چولته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسی نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوک روشي یغه تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ دغه ستوند د جناب والی صاحب سره شریکه کړي او زی دخل ورګانو ته وظیفه سپارل دي ان شاء الله پلان وخت به دوی د ستوند حل شي.
بل لور ته د خوز کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنۍ حالاتو لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښه شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځو پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونگ چیٹی مار لگلاو ایغی کام خواست دی چی تقریبا دی 500 کورنای و پشو خوکی دی پکتیکا ولایت برمن ولسوالای ندیلی رو غلی دی مونگی دی پورا زید حوادس و ریاست تا خبار ویر کرده چی و عجیل استراری غند ونیسی طول مؤسسات آر دوت کی چی دیتا دی کمکونو جلب وکو او یونیسیار سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستانو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو وس هم دا چې د ایران او امریکا ترمنز د زیاتیدونکې کړکیچ اغیزې به پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه لویدیځې رسنۍ څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
انټرپریټر خبرونې په دې پوښتنې یوه مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي. په مقاله کې راغلي که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په غبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو آسان هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 4000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په کراره پرې نږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3 د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکې اوج ته رسولی. ایران امریکا ته د ګواښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې په راکټونو وویشتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاوتریخجنو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسېدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبان بانونه چې د امریکا په وړاندې 13 کاله جګړه کړي ښایي خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ایران د سپاه قدس ډلې نفوذ بلل شوی یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مطلب کې له افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآني د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاآني د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د سپاه پاسداران د قدس ډلې قمندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاآني بامیان ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاآني د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاه قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآني له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سپاه پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمیون لښکر تمویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپای پاسداران د کورنۍ جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د داعش د غړو هغه ښځې او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوی و 131 تنه یې پرون خپلو وارثانو ته وسپارل شول. په اړه یې له جلال آباد څخه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه 131 تنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه یې ښځې او 1 ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول. خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری پاړه وایي.
نورونو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي. ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست داغونه محلی تضمین یو پختنه یو نفر محلی چې داغه تضمینو کې دته چرته دی چاته سپاره نو هغه ته نه اخلو داغه نه پس ملي امنیت راځي هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې ته پختنه کوي چې دا دې خور ده او دا مې خور ده هغه دا مې ورور ده په داغه نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا چې موږ دولت دې خلکو ته امن اعلان کړی دی څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ هغوی سره هېڅ مشکل لرو که څوک د دې خاطر نه راځي چې ما ته به څه وایي ګوره موږ هېچا ته څه نه وایو راشي خپل حیا عزت مو په حیا سره بوځي وې سپارئ
د داعش وسله والې ډلې د غړو د دغو تسلیم شوو ښځو او ماشومانو د خوشې کېدو لړۍ نن پنجشنبه د هغې جرګې د پرېکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخې اخوا د قبایلي مشرانو ترمنځ تېره ورځ شوې وه. د دغې جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته د جګړې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي او په خبره یې چې ښځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشې کولو پرېکړه یې کړې ده. وایي د دغو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې ورسره قبایلي مشرانو ژمنه کړې چې د ده په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي.
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپلو کورونو لاړئ. موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانه یو تاسو دوی ژمنه دا وه چې دا موږ به بیا دې وطن ته په سپک سترګه نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه سابه کړې.
اخوا د تسلیم شوو له ډلې یوې شاوخوا اویا کلنې مېرمنې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو له امله افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلي خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلې او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګیږي او په خبره یې چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي.
بس اوه کالم کیږي اوله چین ته راغلو خو بس هلته هم جهاد کوو بس هلته نه زور راباندې راغلو دلته تسلیم شو اوس بس دلته یو ښه خوشحاله یو دلته بس هغه راته ویل چې خوارج دی او جنت دی او خوري دي ورځای په بس ټوپکونه یې راکړي وو نور مونږ څه خبرو چې دا مسلمانان دي ما سره ورونه پلار مور ټول دي راسه.
د داعش تسلیم شوی کورنۍ داسې مهال د یوې جرګې له لارې خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې دولت تسلیم شوو پاکستاني داعشیانو مېرمنې او ماشومان به هیڅکله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته به یې وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکولېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ پشا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نورو نړیوال کارپوهانو ته اجازه ورکوي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکولېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي دي. په اړه به د پامیر سایل تفصیلي رپورټ واورو.
کاناډایي وزیر اعظم او ځینو نورو غربي مشرانو ویلي شواهد ښیي چې د جنوري پر اتمه له تهران سره پرېوتې مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. جسټن ټروډو بیګا ویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي او شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتل شوې ده. ټروډو په خبري غونډه کې ویل کېدی شي دا یو ساحوه وي خو د الوتکې د پرېوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضایي دفاعي نظام بوئنګ 777 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پرېوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنورۍ 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پرېوته چې پکې سپاره ټول 168 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو 2 ایرانیانو 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن جرمنی او برطانی وګړي هم وژل شوی دي. دا پیښه تر هغه څو ساعتونو وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلې وي. د ټروډو تر خبرې غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې وویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې د الوتکې پرېوتو شکمن کړی دی ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کیدای شي څوک تېروتی وي او ویشتلې وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد یې دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګون پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې خو د ایران د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سم نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول.
دوستانو اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وایي چې په تیرې و میاشت کې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې تر 233 زیات طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپي دي. وسلوالو طالبانو د دې د په اړه تبصره نه ده کړې. دا مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکولېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکولېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 10 افغانانو په شمول 106 اویا کسان وژل شوي وو. په لیبیا کې د جنگي ډلې مشر خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونهدروي. د ګرجستان بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. او بلغاریي چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 4 ساعتونو لپاره توقیف کړ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام دی او کور کلی خبرېږي خو مخکې له دې نه چې د نیمې نړۍ پروګرام ته ورشو د دې خبرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو او دا هم د افغان ښځو په وړاندې د شتو ستونزو یوه بېلګه ده. په شمال کې د فاریاب ولایت یوه 10 کلنه میرمنه د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوې او ټکول شوې چې دواړه پښې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال مخکې د بدو په بدل کې یو 10 کلن ځوان ته واده شوې وه. په اړه یې له سیمې مجیب رحمان حبیب زیا رپورټ راکوي.
لال بیبی نومی کی اب اولس کلن تھا دزوان امیرمن د فاریاب ولایت د غورما چولس والے اصلی اسی دن کے تھا. د لال بیبی کورنۍ هغه یو کال د مخه په بدل کې یو شر کلن ځوان ته په واده ورکړه. د لال بیبی په خبره چې هغه لشپګو میاشتو رئیس د خپل خوند له خاله تاوتی خوري سره مخ و. دزوان امیرمن چې په افغانستان کې د جبري ودونو یو قربانی ده د ډیر درد او پر وجود یې د ژورو ټپونو له کبله ښه رواني حالت نه لري او په سمه خبره نشي کولای. لال بیبی وځه وای چې خوان یې وهله او ټکوله او غختلې چې وې وژني. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه. خوشکری دای وای چې د لال بیبي لواده ورسته له هغه سره پاړی کک نه فتو الله خان وای چې یو میاش د مخه د لال بیبي د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبي 25 ورځې د فاریاب په مرکزی روغتون کې بستر وه. خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در این حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد از این تا کمی زخمای ایسی مکمل بیبود پیدا کنند تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید من خویل شوی بود چه احتمال لری ده سخت و تپون و لکبره دلال بیبی پخی پریش. ده فاریاب ولایت ده امنی قماندان غیب الله سعادت وایی چه دلال بیبی خواند ده غرماش ولسوالی ده طالب تر کنترول لاندیسی مو تحت دلائی ده. خوب پولیسو ده هغه پلار نیولی او تره چیرن روانی دی.
خصور عزیره دستاش ده این قضیه برای آجل دستگیرش کردیم و برای تمام ارگان های کشفی خود وزیفه جدید دادیم خاطر از اینکه ساحه تحت تسلط طالب است در ولسوالی غرماش.
د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تیری وکال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 144 پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
نیمه نړۍ
به مجبورات خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
مستریکه چې
میزدکړه کړې زده
افغانستان د
خزینو د خزلو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونی بو واوري چې یو شمیر نارینه خپل خزي ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دی یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره خزه طلاق کیږي؟
اکثرا فقها پدې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، به د نیت نه طلاق پدې کې واقع کیږي.
د طلاق تر مېست کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي.
د نیمې نړۍ د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې وکمه جبرخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه د ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغه سې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولی.
موږ ټولنه کې هغه بعضې طلاق او بعضې د ډار خبرې دوی د یو وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نورې داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې موږ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو اوس هم سره ګډ ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې ښځه یې طلاقه شوې ده.
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خاوند سره کړی دی، همدا خاوند مې په ډیره لږه خبره ما ته به طلاق ویله، په ډیره یو معمولی موضوع به ما ته طلاق ویله، خو دغه د طلاق موضوع به ما ته ډیر یادوله په ډیر لږه خبره. او چې کله مې ټول خپل خپلوانو ته ویلی دی چې دا ما ته طلاق را کړی دی، ما ته هر کله طلاق وي هغوی به ما ته ویلی چې خیر دی پروا نه کوي، د خاوند دی د زړه نه نه دی ویلی د خولې نه ویلی. نو چې کله ما په خپله مدرسه ویلی او سبق مې ویلی پوه سوم چې دغه طلاق مضبوطي څومره مضبوطي لري او څومره باریکي لري، نو ما په خپله د مفتیانو نه پوښتنه وکړه چې زما د دې په منځ کې دغسې خبرې راغلی دي. هغوی ما ته وویل چې ستا د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده. نو دا بیا مو نه منله، ټول خلک هم ورته وویل چې ستاسو په منځ کې طلاق نه دی، خو بس وهله ما ټکوله ما ډېر راباندې.
ګډ ژوند په مینه او مهربانۍ ښه تیریږي. کیږي، خو کله چې د طلاق کلمې پکې کټ او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند له منځه وړي. د کابل اوسیدونکې سعیده په دې اړه وایي:
د ښځې او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي، او کله چې د طلاق کلمه منځته راځي د دغې ګډ ژوند یعنې خوند د منځه ځي، او په دې سره یې ګډ ژوند خرابیږي او له منځه ځي.
د پوهنتون پخوانی استاد او ټولنپوه نور حبیب حبیبزی وایي کله چې د طلاق د کلمې له کبله د ښځې او خاوند ژوند تریخیږي، دا حالت یې په ماشومانو هم ناوړه اغېز کوي.
د مور و پلار بیلواله چې دی یو ودی موضوع نه ده، او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواوو چې دی بد اغېز لرلی شي. هغه انګیرنې چې ماشومان یې د مور او پلار له طلاق نه اخلي، هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري. هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي، ممکن تر ډیره د نارینه و ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي، او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصولو او خزینه کړنو څخه ناخبره پاتې شي. په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چې دی د مور د خانه ډیر ستونزمن دی، ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازلمی کیږي نو بیرون نشي کولی چې مور نارینه اولاد چې دی کنټرول کړي. په کلي توګه یوازې مور یا یوازې پلار چې دی نشي کولی چې په ماشوم کې کامل او هغه متعادل شخصیت چې دی هغه رامنځته کړي، او ټولنه خو هیڅکله نشي کولی چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي، او د دوی هغه عاطفي او رواني او مانوي غوښتنې چې دی پوره کړي.
د خوست اوسیدونکو نورشاه نورانی وایي ښځه او خاوند باید تر خپله وسه هڅه وکړي چې د غصې یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم ونخلي. د ده په باور له دې کلمې سره عادي کېدل کېدای شي یوه ورځ د ریښتینې طلاق سبب شي.
هغه ښځه چې طلاق یې ترې واخیستو یا خاوند ترې واخیستو، دا به بیرته بیا وده کیږي بل خاوند ته، او تر څو چې عینه یې طلاق اخیسته نه وي په دې خاوند باندې بیا دا نارضیږي. بعضې نارینه چې دي د خپلو حقوقونه نه دي خبر چې ښځه څومره حقوق لري او څه رقم ته حقوقي کوم ده، او مثلا داسې نورې کوم حقوقونه دي، دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دواړو ترمنځ. نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي، او نه رښتیا باید ونه شي، ځکه چې دا د ناپوهۍ د واجې کیږي. یوه ښځه چې یوه سړي ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته زه باید طلاق ورکړم، هغه په دې پسې ژوند کوي، مثلا ته باید دې سره ښه ګذارا وکړې او سیلا وکړې او دې سره ښه رابطه وساتې. بل چاته چې دا ښځه وده شي، تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاوند خزی ته په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د خزی او خاوند په توګه په یو کور کې ژوند کوي، آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟ د خاوند لخلي د طلاق کلمه خزی ته کارول د خاوند او خزی ترمنځ کوم ډول طلاق واقع کوي؟ زموږ همکاري وګمی جبرخیل په همدې اړه له پخوانی قاضي او د خصوصي پوهنتون د شریعتو پوهنځي له استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ترا بولم.
زمنګ پټولنه کې بعضی نارینه د ناپوهۍ له امله خپلې ښځې ته وایي په قهر کې، یا ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق یې، یا په ټوکې کې ورته وایي ته په ما باندې طلاق یې، بیا وروسته پښیمانه یې او وایي چې نه ما خو له زړه نه دی ویلې. د شریعت له مخې دغه ډول ټوکې کول تر کومه ځایه سم دي، او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحي ورته ویل کیږي، او دویمه کنایه طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی، لکه ته په ما باندې حرام وي او زه خپل پلار کړه لاړ شه یا زما له طرف نه خلاصي، داسې کلمات وي. په اوله بخش د طلاق کې لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي، طلاق یې، یا زمې ما دې طلاق کړی دی، طلاق کړی دی او د دې ځای نه لاړ شه ورک شه، او داسې که د طلاق کلمې استعمال کړی وو. په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي. که سړی پوهیږي او که نه پوهیږي، خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا ښځه
په دې سره باندې طلاق وي، او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې، په دې کې طلاق رجعي ده او رجوع ته ضرورت لري. که دې بیرته رجوع وکړه دغه طلاق حکم ختمیږي او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلو چې زه پلار کله لاړ شاید زمانه خلاصي او داسې نور کلمات سره استعمال وکړه، په دې کې که نیت د طلاق وي طلاق واقع کیږي او که نیت د طلاق نه وي طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقي وکړي، ځکه ټوقي او طلاق داسې شی دی چې ټوقي او قصدي دواړه پکې واقع کیږي، او بیا په مکمل عمر کې زمونږ ځینی تولن ځینی افغانستان برخو کې خلق د طلاق نه عار لري، بیا به ورسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي او حرام کار کوي، مکمل ژوند دی حرام او دی خدای په نزد او دی خپل وجدان پر اس کې هغه مسؤل.
کم کسان چې خپل خزه توای په ټوکو کې چې ذات په ما باندې پدری او کانو طلاق یې، د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعه کې دا رواج دی چې وای بسې څنګه کابل طلاق کړم یا پدری کانو سره طلاق یې. دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی، دری طلاق واقع کیږي، دری طلاق بدعي واقع کیږي او پدې سره مکمله نکاح د دوی ختميږي چې به د حلالین بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنا سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي، او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې شي. چې حلاله کړی نه وي بل چا سره نکاح تړلې نه وي، د دین مخکې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي او طلاق مغلظه ده، به د حلالین نه د جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دي چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي، که هغه حقیقتا وي یا به اشارتا وي، که هغه سل طلاق وي یا به زر طلاق وي یا به درې طلاق وي، اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي او په یو طلاق سره بیا رجوع کولی شي، بیا خپل ژوند ادامه ورکولی شي، لکه زمون قانون دا خبري تایید کړی دی او دا خبري ذکر کړی دی.
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت د بیا د لپاره شرط دی او کنه؟
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت شرط نه دی، ځکه هغه رجعي طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظر طلاق دی سړی حق دی او خپل حق نه استفاده کوي، په هغه کې د خزي رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه کولی شي چې خپل خزي ته بیرته رجوع وکړي، یا به خلی سره داسې وای چې ما خپل خبره واغسته او خپل خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه، یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي، په دې دوه طریقې سره هغه رجوع کولی شي، یا په کتابت ورته ولیکي، یا به خلی سره ورته وایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقه یا په درې طریقې سره رجوع کولی شي او بیرته خپل نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاق سره طلاق کی بیا ښځه د دې پردی شوه، هغه عقد نکاح چې جواز د ژوند یو ځای ورته ورکوله هغه ختمه شوه، بیا یو بل سره پردی البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکړي خو پردی غوندې ژوند کوي، یو بل حتی لیدلی هم نشي او د هغې سره تعلقات نیولی هم نشي.
بلې، ډېره زیاته مننه مولوی صاحب.
خدای دې بخښي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خاوند لخوا ښځې ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړې شوې وه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو کله په ښار کې ملي بس ته انتظار پاتې شوي یئ؟ په ښار کې د بسونو نه موجودیت عام خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
او د ترانسپورت وزارت دغه مشکل د حل لپاره څه پلانونه لري؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د ترانسپورت وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، ملي بس هغه نقلیه وسیله ده چې په یو وخت کې کولای شي د 500 څخه زیات خلک په ټیټه کرایه انتقال کړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې خلکو اکثره د تګ راتک په مهال له بسونو څخه ګټه پورته کوله، او په هغه وخت کې د عادي بسونو تر څنګ برقي بسونو هم فعالیت درلود چې خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو په دې وروستیو کې سره له دې چې د هند هېواد افغانستان ته ښاري بسونه مرسته کړي وو، خو بیا هم په ښار کې بسونه نه لیدل کېږي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. نو د همدې لپاره زه هم د کابل ښار د موټرونو یو تم ځای ته چې هلته خلکو په ساعتونو د موټر یا ملي بسونو انتظار کوه ورغلم، او هلته مې له خلکو وپوښتل چې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو داسې څرګندونې کړې.
مهرباني روشن زنه پېژنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله ستانی زایما، یو وطن د کابل اوسیدونکی.
دا اوس چې ته ولاړې، اوس هم موټر ته ولاړې؟
اوس هم موټر ته ولاړې، اوس انتظار کوو، موټر نشته. نو دا مشکلات دی. وړو موټرو کې اکثره خلک یریږي، وایي چې غلې دي. په وړو موټرو کې ځینې ملي بس شته ده، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړي د ملي بس نشون. البته بل خصوص په مازدیګر کې چې ډېر زیات خلک د وظیفونو رخصت نو انتظار بيخي راشم زیات، لارې بندې، ملي بس هم نه وي. نو دا ډېر زیات مشکلات دي ټولو خلکو لپاره، ټولو عوامو لپاره. نو هیله مو دولت څخه دا جدید تجدید توجه کی او دا ستونزه په نظر کې ونیسي.
تاسو خپل کله هم د منتظر پاتې شي بیا ستید ملي بس لپاره؟
هو، زموږ وظیفه مو روزانه ده. هر ورځ مازیګر چې کله کور ته ځو، ماښام تقریبا نیم ساعت یو ساعت منتظر پاتې شو. اوس موټر نه پیدا کیږي، حتی مرسیډیز هم نه پیدا کیږي. او هغه هم بے نظمی کوي، کله دی یو ځای سوارلی وړي، کله دی بل ځای سوارلی وړي. داسې مشخص نه دي چې یو لاین کې موټر دي سړی پکې لاړ شي.
مهرباني، تاسو نه پېژنئ؟
السلام علیکم، ضیا الله کشمیری ما د کابل اوسیدونکی ما. تقریبا موږ ته د ګاډو ډېر مشکل دی. دوی دا سټاپونه جوړ کړي دي، خو معلومه نه چې دا به کله راځي. که موږ انتظار وکړو سهار تقریبا راوځو دفتر ته، جزو ډېر ناوخته شي، ډېره زیاته ناوخته شي. بیا چې کله مازیګر رخصت شي، نو بیا په ګنټو په سټاپ باندې ولاړ یو. که واړه ګاډي راشي، که 100 روپۍ کرایې، موږ 100 روپۍ اخلي. که مرسیډیز راشي، که 100 روپۍ کرایې، ته ارزان قیمته پورې موږ نه سالو اختلي دي شلي. موږ ډېر زیات مشکلات دي دغه ساغه باندې.
نو به څومره اقتصادي ستونزې به جوړې کړې وي؟
ډېرې زیاتې دي. زما درته مخکې مرزو کو چې تقریبا موږ په ګنټو په سټاپونو ولاړو. بیا که ګاډي رام شي، واړه ګاډي، یا پکې غلي، یا پکې نور مشکلې، عوام ته ډېر زیات مشکل دی، خلکو ته ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر زیات د ملک نه پریشان یو، ډېر زیات خفه یو. دا د ملک موږ سره حالات روان دي.
مهرباني، زنه پوښتنه کرانې.
السلام علیکم، زما نوم نیلوفر ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. فعلاً دلته مې کار و، راغلی وم قاضی پلازا ته. دلته چارایی مسعود ازګه کې درېدلې، ملي بس نشته. نور ډېر موږ مشکلات سره موټر په غا کې مخ یو، موټر نشته. داسې
ولې وړو موټر کې نه ځي؟
بس وړو موټرونه اعتبار هم نه کیږي. غلغون تم دی ټلیفون چا یا بل لغه داري گمای دی په خاطر وړو موټر کې نه زم اعتبار سخته ده په وړو موټرو. نور ملي بس نشته، شهري موټر نشته چې مونږ جکسو. نور په مونږ دا ډېر سخت تمامېږي. مونږ ته کله مخ کې سیټ کې ډرایور سره د وړو موټر کې کینو، دوه نفر وکړه غواړي، وایي دوه نفر وکړه را کا. نور مونږ دومره واسه نه رسیږي. مونږ مجبور یو دلته منتظر پاتې شو تر څو ملي بس راشي. ملي بس هم نه راځي، یو ساعت دوه ساعت منتظر یو، ملي بس نه راځي.
بیا چې ښکې زیاته
ټونس موټر ته جګېږو، بس هغه بیا هم ښه دي. دومره خو نه پیدا کیږي، شهري موټر په مشکله پیدا کیږي.
څومره وخت ضایع کیږي؟
بس واخ ډیر ضایع کیږي. مونږ دوه درې څلور ساعته بې ضایع تیریږي په همدې مشکلاتو کې. موټر نه پیدا کیږي، خصوصا ښځو ته مشکله ده. او ډیره سخته ده ښځو طبقې ته، سړي بیا هم ښه دي، ښځو طبقې ته ډیره مشکله ده.
ځان نو پېژنې؟
زما نوم شرف الدین.
چیرته روانې؟ په خیر.
وزارت صحت امنیت زم خیر سره.
موټر ته ولاړې؟
نه، موټر نو سکت سم زم وزارت صحت امنیت دلته ده.
کابل کې ملي بس نه راشي، دغه د تمځای نه جوړ شوی دی کنه؟ دا بس بر سہولتونه راوالي.
دا خو به دې سہولت فقط دی، خو به ازدحام له خار نه کم شي کنه. او بل کم خلک مو تاسو خاریان چې هم ځنه بل ځای ته جی په سہولت سره بل خلک لپاره راحت هم اقتصادي کومک خلک لپاره کیږي، هم خلک وخت نور نه ځای کیږي.
پخوا ملي بس نه
بالکل پخوا ملي بس نه ول ډیر راحت 15 روپے کرا اخیستله ار سایه بس ډیر سهوله سره سایه
د امنیت له حاضر څنګه دی ملي بس
خدای وو ول نه خو بده اکثرا اختطاف بعضی جرایم چې پیدا کی ټول د وړو موټرو کې ده مثلا غلا اختطاف ټول په دغه کې پیدا کی ملي بس خو ازدحام یو ته نشي کوي چې اختطاف وکړي
ډیر مننه
دوستانو دا چې ولې ملي بسونه په کابل ښار کې نه تر سترګو کیږي هغه پخوانی بسونه څه شول او د ښاری ترانسپورت د نظم لپاره د ترانسپورت وزارت څه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د ترانسپورت وزارت له ویاند علي سینا سعید څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم
سایب د دې مودې راهیسې دا ویل کېږي چې بسونه راځي افغانستان ته نوي بسونه اوسې دا د پزینو سیمو کې د کابل پلازمینه کې اسګاګانې هم جوړ شوې خو بسونه نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي الی ته څه بولې بسونه څه شول
په بسونو کې موږ درې برنامه لرو لومړی هغه یو زره بسونه چې دا چې لندستان نه راځي دویم هغه بسونه چې موږ خپل ترمیم کوو خراب شوې ده او دریم بسونه خپل دولت د دولت سرمایه نه بسونه نوې بسونه به اخلو له ازبکستان نو بسونه سته او اوس هم سل بسونه وو سل بسونه اوس فعالیت کوي په کابل کې په کابل ښار کې په 15 زونونو کې فعالیت کوي
په کوم زونونو کې د بسونه فعالیت کوي
په 15 زونونو کې بسونه فعالیت کوي اوس خو بیا هم په کابل کې موږ خپل مشکلات لرو په دې خاطر چې تاسو کویږي د کابل نفوس چې ده د ظرفیت د شهر نه ډیر ده له دې خاطر موږ ستونزې لرو او په بسونو کې هم هغه بسونه اوس فعالیت کوي په 15 زونونو کې په چوک کې فعالیت کوي په بیلابیل ځایونو کې فعالیت کوي خو بیا هم موږ خپل مشکلات لرو او حکومت او مشخصا د ترانسپورت وزارت اوس ډیر شدیدن کار کوي په دې کې چې هغه موږ یو طرح لرو د طرح ترانسپورت شهري په نامه چې جلرد ما پرېسه په جمهور منظور کړی ده او ان شاء الله هغه وخت چې دا تر عملی سي او نور بسونه هم راځي درې هغه له ازبکستان له هندستان او هغه بسونه چې اوس په ترمیم لاندې ده ان شاء الله هغه به ترمیمیږي او دا مشکل به حل سي
د افغانستان دولت داسې هم ویلي چې میټروګانې به جوړیږي په ډېرو پراتلونکو کې البته او دغه شهري ترانسپورت به یعنی خلکو ته به اسانتیاوې برابرېږي دغه میټروګانې څه شوي خلک پوښتنه کوي چې دغه څه شوي او څه وخت جوړیږي د خیره
یو خبره ده چې د مترو جوړول او دغه خبره داسې نه ده چې په یو ورځ دوه ورځ یو کال کې جوړ شي دغه وخت نیسي بودیجه ته ضرورت لري او دغه شیان خو موږ باندې کار کوو موږ جوړ باندې کار کوو په هغه طرح باندې کار کوو کار روان ده او هر شی خپل پروسه لري چې ډیزاین سي تاسی بیا دغه بودیجه پیدا سي بیا هغه وخت یې عمل کیږي اوس کار ور باندې روان ده
هندستان نه بسونه مرسته شوي په کابل کې او لږه موده ولیدل شول اوس نه تر سترګو کیږي هغه بسونه به یعنی خراب شوي دي یا اوس هم شته دي ولې نه تر سترګو کیږي
تاسو خو پوهیږئ په دا بسونه چې دا ټول تخنیکی شان دي خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي او باید هغه ترمیم سي هغه چې هغه بسونه چې هندستان راغلي وو اوس هم فعالیت کوي خو هغه بسونه چې خراب شوي دي کار ور باندې جریان لري چې هغه ان شاء الله ژر تر ژر خلاص سي
صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې بسونه چې د هندستان هیواد کومه کړي وي مرسته یې کړی وه هغه د ځینې تخنیکي مسایلو له اړخه یعنې اوس ولاړ دي فعالیت نه کوي ولې دومره زر خراب شول
تاسو پوهیږئ کله چې هغه بسونه هندستان راغلل دغه یو خپل بس ده او بل یې هغه پرزجات او وسایل ده تخنیکي مسایل ده په هغه وخت کې هغه پرزجات او تخنیکي مسایل ورکشاپونه هغه په سمه توګه نه و له دې خاطر چې موټر یا شو مشکل پیدا کړي هغه باید زر حل شي چې زر حل نسی به خامخا مشکلات کې پیدا کیږي له دې خاطر هغه بسونه دغه مشکلات پیدا شوی او بل خبر او دا ده چې هغه وخت چې بسونه راغلل موږ د کابل سرکونه هم څه ناسه مشکلات درلود له دې خاطر هم بسونه خراب شول او دریم خبره چې ډیر مهم خبره هم ده په کابل کې دولت خپل کار کوي حکومت خپل کار کوي خو دا نه ده چې یوازې دولت مسؤول دی په دغه خبرو کې خلک هم مسؤول دي چې څنګه باید هغه خدمات چې دولت ارائه کوي هغه نه څنګه استفاده وکړي او څنګه باید هغه ساتي تاسو پوهیږئ هغه بسونو کې موږ مشکلات یې درلود، خلک یې داسې په سمه توګه استفاده یې نه یې وکړه، د دې خاطر هغه مشکلات پیدا شول.
څو ورځې وړاندې ببر ټکسي یا آنلاین ټکسي دا هم داسې اوازې وې چې دا به جوړې شي او د خیر سره د خلکو ستونزې به د ټلیفون له لارې ټکسي ته به زنګ وهي او هغه به راځي ته به خپل یعنی هغه هدف ته رسوي. دغه موضوع څنګه شوه؟
تاسو خو پوهیږئ په نړۍ کې ټول هغه د الکترونیک یا انټرنیټ بیس سیستم روان ده. موږ هم خپل کوشش کوو چې دغه ټکسیګانې یا موږ ترانسپورټ الکترونیکي سي او هغه باندې هم اوس کار روان ده، ګورو چې انشاءالله څه به کیږي.
یعنی د شهري ترانسپورت مشکل لپاره حل لارې څه دي اوس مهال؟
موږ خپل هغه طرحه چې ده طرحه ترانسپورټ شهري هغه یو وار چې اوس تکمیل شوی ده، منظور شوی هم ده او کار پکې ورباندې جریان لري چې دا عملي سي او هغه چې عملي سول انشاءالله ډیر ژر دغه مشکلات به حل سي.
ډیره مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. خواه.